آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
سلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنې خبرونه ته خراب لاست زه کالیا رڼا نورستانیم په سر کې پام کړئ د سخت خبرونو سر ټکی ته
اکړه دا چې د قطر غونډه د افغانستان د حکومت په خطر ځندېدل ده خو په خوانی جمهوریت سامد کرزی وایي چې د غونډې ملامتي په هیڅ نه اچوي د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان حکومت ته ځکه وړاندیز نه کوي چې هغوی لاسوهنه ګڼي او په ترکیه کې چارواکو دوه کسان په دې شک نیولي دي چې عربي متحده اماراتو ته یې جاسوسي کول
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه او نور مرکې هم لرو پر ټاکنو د څار د یو شمیر بنسټونو غړي د پارلماني ټاکنو د نهایي نتایجو په ځنډیدو اندېښنه څرګندوي
ما مخکې یادونه کړې وه چې دواړه کمیشنونو لپاره د دغه اوسني وضعیت مدیریتول یو امتحان ده
او د رابرټ مولر د راپور بله سانسور شوې نسخه خبره شوه جمهور رئیس ترامپ وایي هیڅ ډول سازش نشته او د عدالت مخه نه ده نیول شوې دا رپورټونه وروسته وړاندې کېږي خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته شافیا سردار او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولن خبرونه وري په داس حال کې چې حکومت د دوه د بین الافغانی کانفرنس د لغوه کېدو پړه د قطر په حکومت چولې د خو طالبان بیا د ادعا کړې د چغونډه د افغانستان د حکومت په خاطر ځندېدلې ده طالبانو په ویلامي کې ویلي دي چې د دوه د بین الافغانی کانفرنس د لغوه کېدو یو علت دا و چې د افغانستان حکومت د کانفرنس ته په یو ورخص ډول د ګډون کوونکو د نمونو ترتیب شوی لیست وړاندې کړ چې هغوی ته د منلو وړ نه وه دغه ډله ولیدي چې د افغانستان حکومت هڅه کړې وه دغه بین الافغاني کانفرنس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د کانفرنس بڼه ورکړي
مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي په افغانستان کې یوازې په هغه صورت کې سوله راتلی سي چې د طالبانو په شمول ټول افغانان په خپلو کې سره کښېني او خبرې وکړي شغلی کرزی همدارنګه د قطر د غونډې په ځنډېدو خفګان وشود مخکنی جمهور رئیس د ای پی خبري اژان سره په مرکه کې ویلي چې د دې غونډې د ځنډېدو ملامتي په هیڅ ډول نه اچوي بلکې د امریکا څخه یې وغوښتل چې د دې خبرو په کېدو ټینګار وکړي حامد کرزی همدارنګه وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د کرکېچ د حل کولو لپاره تر ټولو غوره شخص دی
د سیمه نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي د ګیرو ولسوالۍ د مرکز د نیولو په اړه د طالبانو اداره دوي طالبانو ویلي دي چې تیر شپه یې د ولسوالۍ مرکز او امنیت قومندانۍ نیولې دي او ګڼ شمېر سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده خو د غزنی د والي بیان محمد عارف نوري امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ګیرو ولسوالۍ مرکز تیر شپه د طالبانو د نښتې او یا فشار پرته د کابل قندار لوی لارې ته نږدې یو مناسب ځای ته انتقال شوی ده
د هرات په ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د ملي امنیت د ریاست دننه یو چاودنه سوي چې 15 تنه امنیتي عسكر پکې وژل سوي د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد امریکا ژغ آشنا رادیو ته د لومړنیو معلوماتو په اساس وویل چې د ملي امنیت د ریاست په اشپزخانه کې د ګاز ډبه چاودیدلې چې له امله یې درې تنه وژل سوي دي شغلی فرهاد وویل په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان سوي هم دي د دې پیښې ټول قربانیان د ملي امنیت د ریاست سرتیري دي
او دا هم نړیوال خبرونه د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که لازم وي د خپل حکومت په کابینه کې به نور تغیرات هم راولي عمران خان تیر ورځ د مالی وزارت لپاره نوی وزیر وټاکه او د نه نورو وزیرانو د کار ځایونه یې تغییر او تبدیل کړل ښاغلی خان ویلي دي چې پلان لري د هیواد اقتصادي بحران چاره وکړي عمران خان وایي وزیرانو ته مې ویلي دي هر څوک چې د هیواد لپاره ګټور نوي بدلوم او پر ځای هغه وزیر ټاکم چې هیواد ته ګټور وسی پاکستان پلان لري ډیر زر د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف نه د پوره خصولو لپاره نوی تړون لاسلیک کړي دا د نولس سوه اتیا کال په دې خوا دیارلسم ځل دی چې پاکستان د آی ایم ایف نه پور اخلي
د بل خو د پاکستان صدر اعظم نن د جمعې په ورځ د اپریل په 19 د اورګزو په قبایلی سیمه کې یو غونډه توویل د افغانستان حکومت نن وړاندیز نه کوي ځکه چې هغوی بیا لاس وهنه کوي. عمران خان وویل د افغانستان د امن لپاره دعا کوي ځکه د هغه په وینا کله چې افغانستان کې امن وي نو تجارت به وده وکړي. الله دې په افغانستان کې امن راولي چې هغوی هم په خپلو پښو ودرېږي ځکه چې تلویش کاله جګړې تیر سوي دي. باندې عمران خان لدی وړاندې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د نوي موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه څرګندونې کړې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ سوي او د هغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼلې وه.
په سودان کې مظاهرچیان وایي موقتي شورا دې زر تر زره جوړ شي او وخت د نظامیانو نه ملکي ادارې ته وسپارل شي. د سودان پوز ویلی دی د هیواد واک بعد د دوه کلونو لپاره د نظامی شورا سره وی خو زرګونو مظاهرچیانو نن یو ځل بیا غږ وکړي واک د هر څومره زر چې امکان لري د نظامی یانو نه د موقتی شورا ته وسپارل شي. مظاهرچیان هم درنګ ویلی دی تر هغه وخت به مظاهری کوي تر څو چې ټولې غوښتنې نه وي منل شي.
په ترکیه کې چارواکو دوه کسان نیولي چې شک پر کیږي د عربي متحده اماراتو لپاره جاسوسي کوله. د ترکیه دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دغه دوه کسان چې د عربي متحده اماراتو اوسیدونکي دي د استانبول د لوی سرندوال په ځانګړو تحقیقاتو کې نیول سوي. په رپورټ کې د نیول سوو کسانو نومونه نه دي اخیستل سوي او نه هم دا ویل سوي چې دغه کسان څه وخت نیول سوي دي. په ترکیه کې چارواکي اوس په دې حقله تحقیقات کوي چې آیا دغه دوه کسان خو به د سعودي د خبریال جمال خاشقجي د قضیه سره تړاو نه لري.
د امریکا د سازو د مجلس د قضایي کمیټې مشر جیرالد نادلر نن د جمعې په ورځ په رسمي ډول د عدلي وزارت نه غوښتي دي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حق له د ځانګړي تحقیقونکي رابرټ مولر بشپړ تحقیقاتي راپور دی د سازو مجلس ته وسپارل شي. ښاغلي نادلر ویلي دي د راپور خلاصه شوې بڼه ورته د منلو وړ نه ده ځکه چې د هغه په قول دا کار د کانګرس اکثریت غړي نه خبره پرېدي. د قضایي کمیټې مشر لیکلي دي زما کمیټه غواړي او دای حق هم دی چې بشپړ راپور او د پخوانی تحقیقاتو اړوند ټول شواهد ورته ورکړ شي. نادلر همدارنګه ویلي دي کوم راپور چې د عدلي وزارت مونږ ته راکړی داسې ښکاري چې ډیره برخه یې استل شوې ده.
د فرانسې پولیسو د ورځ تر بلې زیاتېدونکو ځانوژنو په لړ کې د اونۍ دوو نورو پولیسو ځانونه وژلي. له دغو دوو پیښو سره په فرانسه کې د 2009 میلادي کال د پیل راهیسې د پولیسو د افسرانو د ځانوژنو پیښې 28 ته رسیدلې دي. د فرانسې د پولیسو د افسرانو اتحادیه د دغه پیښو په غبرګون کې د کورنیو چارو وزیر سره د یوې بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده.
او روسي خبر ده چې د هیواد نه بهر اوسیدونکو مصریانو په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره رایګیری شروع کړې ده. که اساسي قانون بدل شي وسنۍ جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به تر 2013 کال پورې د مصر جمهور رئیس وي. د مینا خبر ایجنس وایي په اکثرو هیوادونو کې نن د جمعې پر ورځ مصریان خپل سفارتونو او سیاسي نمائندګۍ ته ورغلل چې په رایګیری کې برخه واخلي. دا رایګیری به درې ورځې وي. انتقاد کوونکي ویره لري چې په اساسي قانون کې دا بدلون به یو ځل بیا په مصر کې استبدادي نظام راولي. عبدالفتاح السیسی شپه کال وړاندې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی چې د خلکو په رای ټاکل شوی و د واک لري او په خپل یې چې په هغه وخت کې د دفاع وزیر و واک په لاس کې واخیست. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم قدر من اوریدونکو د خبرونه لمړی رپورت تاسو د خبرونه په فایل کې واوري چې د ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو د پارلماني ټاکنو د نهایی نتایجو په ځنډیدو اندیښنه څرګند کړې ده. د دې خبر پوره جزئیات درته وایم. د ولسي جرګې د ټاکنو څخه د شپږو میاشتو په تیریدو لا هم د دغو ټاکنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د ټاکنو د څار ادارې وایي چې دې کار د نظام مشروعیت ته زیان رسولی. پام وکړي په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
سبا د شنبه په ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو له ورځې څخه شپږ میاشتې پوره کیږي خو لا تر اوسه د دغو ټاکنو چې په دوه دېرش ولایتونو کې د تلې د میاشتې په 28 او 29 او د کندهار په ولایت کې د لړم د میاشتې په 15 وشوي وروستۍ پیلې اعلان شوي نه دي. د ټاکنو په پیلو کې ځنډ د دې سبب شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې دروازې هم بندې پاتې شي. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کاري ظرفیت د کموالي تر څنګ دغو کمیسیونونو ته د کمیسیونونو د مخکنیو چارواکو د کړنو څخه پاتې شوې ستونزې هم د روس خصوصي پهلو د نه اعلانولو په برخه کې مهمي ګڼي. د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د روسي پهلو د اعلانولو په برخه کې د ټاکنیزو کمیسیونو چارواکو په ځینو برخو کې غیر مسلکي چلند کړی دی. ښاغلی رشید مثال په ډول ویل چې د ټاکنیزو کمیسیونو چارواکي کله د ولسي جرګې د کابل ولایت له هغو نوماندانو سره چې په لومړنیو پهلو کې بریالي اعلان شوي ګوري، او کله هم د هغو نوماندانو سره چې په لومړنیو پهلو کې نومونه د ناکامو نوماندانو په لیست کې شامل وو.
زه اوس بیا هم نه غواړم چې ډېر بدبینانه قضاوت وکړم. خو ما مخکې یادونه کړې وه چې دواړه کمیسیونونو لپاره د دغه اوسني وضعیت مدیریتول یو امتحان ده، چې دوی په دې کې کامیابه ووځي خامخا په دې باندې باور زیاتېږي. خدای نه خواسته دوی پکې ناکام پاتې شول، نو د ملت په دې باندې اعتبار نه شي کولی. نو هیله مند یم چې دوی په خپلو کړنو کې اصلاحات راولي او ملت سره خپل هغه ټول مسایل په مستقل ډول باندې شریک کړي.
د افغانستان دوه ټاکنیزو کمیسیونونو تر اوسه د کوچیانو د حوزې سربیره د اتیش ولایتونو د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو وروسته پیلي اعلان کړي دي، خو د کابل په ګډون د پنځو نورو ولایتونو وروسته پیلي لا نه دي اعلان شوي. د تلې د میاشتې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د غزنی ولایت شامل نه و. په دغه ولایت کې د ټاکنیزو حوزو په سر د جنجال له امله د ولسي جرګې ټاکنې ونه شوې. ټاکل شوي د غزنی په ولایت کې به د ولسي جرګې ټاکنې د روان لمریز کال د تلې په شپږمه د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو ټاکنو سره په یو وخت وشي. د ولسي جرګې د ټاکنو وروستیو پیلو په اعلان کې ځنډ د دې سبب شوی چې د تیرو 15 ورځو راهیسې د دغې جرګې د ولسمې دورې غړي خپل کار په ټاکلې نیټه پیل نه کړي. افغان حکومت وایي د ولسي جرګې نوی تکنیکي کال د دغې جرګې په نوم وکیلانو پیلوي. د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید دی جدي ستونزه ګڼي.
ملي حاکمیت د اساسي قانون په اساس ولس ته تعریف شوی ده چې خپل د ولس لخوا نه یا د دوی د استاذ لخوا نه تمثیل کیږي، او پارلمان د دوی د اراده هغه د تمثیل مظهر ده. نو چې هغه تمل نه ده، خصوصا په دغسې وضعیت کې چې د سولې او د مذاکراتو خبرې هم روانې دي، دلته د ولس غږ تقریبا کاملا خاموشه او ساکته ده، او دا خپله یو جدي ستونزه ده.
خو د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي وایي د کومې ورځې چې په دغو کمیسیونونو کې کار پیل کړی، د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو وروستیو پیلو د اعلانولو لپاره مټې رانغښتې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیسی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دوی ته ستونزې په میراث رسېدلې وي، او پر وروستیو پیلو یې کار هم ډېر ناوخته پیل کړی دی.
ما در دقه 90 آمدیم، در دقه 90 کار از ما نبود، از دیگرا بوده.
ښاغلی الیسی وویل موږ په نویو مدقیقه کې رالو، په نویو مدقیقه کې کار زموږ نه و، د نورو وو. د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون دغه چارواکي ویل چې پر ټاکنو 3000 شکایتونه ثبت شوي، چې دغه پر وینا په داسې حالت کې د کمیسیونو په چارواکو انتقاد به له هغوی سره بې انصافي وي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون منشي ویل چې تر راتلونکو دوه اونۍ به د کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو وروستۍ پیلې اعلان شي. هغه ویل چې د تېرې شنبې له ورځې د کابل ولایت پر وروستۍ پیلو هم کار پیل شوی، خو هغه دا ونه ویل چې د کابل ولایت وروستۍ پیلې به څه وخت اعلان شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. ډیر قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار سمیع الله جلالزی په همدې موضوع یعنی د ټاکنو د پایلو د ځنډیدو په اړه د ټاکنو د چارو له کارپوه ښاغلي ولی الله شاهین سره مرکه کړې ده چې ستاسو په مرته را اړوم.
ولی الله شاهین صاحب، له تاسو ډیره مننه کوم. کور مودان، موږ تاسې په جریان کې چې شاوخوا 4-5 میاشتې مخکې پارلماني انتخابات وشول په افغانستان کې، اما بشپړ نتایج تر اوسه اعلان نه دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر سازمانونه همدارنګه د افغانستان خلک اوسیدونکي د نتایجو په ځنډیدو خوابدي دي. دوی وایي چې نتایج باید ژر اعلان شي. ستاسې په نظر د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډیدو لوی او عمده علت څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کوم انتخابات په افغانستان کې ترسره شول، د پارلماني انتخابات، دا په حقیقت کې یوه ډېره بدرنګه ډرامه وه. د ټولو حکومتي چارواکي، د کمیسیون، د انتخابات د کمیسیون غړي په دغې بده ډرامه کې، په دې بدرنګه ډرامه کې لوبغاړي وو، او دغه یوه ملي پروسه یې تقریبا د افتضاح حالت دی وه. حکومت باندې چې کله لار ورکه شوه، د اعتراضونو لاره یې ډېره اوږده شوه. حکومت دا وکړل چې د شکایاتو او د انتخابات د کمیسیون، د دواړو کمیسیونو اعضای مقنون خروج اعلان کړل، او څارنوالیو ته ځینې خلک معرفي کړل. معنا دا چې دوی هغه ورسپارل شوې دنده په درسته طریقه باندې ترسره ونه رسوله. نو کله چې دا خلک د یو جرم په اساس باندې یا څارنوالیو ته معرفي کېږي، یا د وظیفو نه ګوښه کېږي، یا ممنوع خروج اعلانېږي، نو تاسو وایئ چې دغه کار چې دوی کړی دا کوم مشروعیت لري؟ نه دي. یوه مسله. دویمه مسله، د انتخاباتو
چې د پراخ درغلیو په دې انتخاباتو کې تقریبا د 500 نه ډیره زیاته په دغو مواردو کې په 50% پورې هم درغلی شوې دي. اوس چې حکومت غواړي دغه نتایج اعلان کړي یا ځینې خلک غواړي چې دا نتایج زر اعلان شي، زه فکر کوم که دا اعلان شي او یا هم اعلان نه شي، نه آینده پارلمان مشروعیت لري، نه دغه انتخاباتو مشروعیت درلوده. موږ خپله د دې انتخاباتو ګډونوال وو او په سترګو باندې مې لیدلي چې جریان څنګه و. د خلکو یوې مجموعه کړۍ دغه ملي پروسه د ابتدا حالته یوړه او ډېره یوه شرمونکې ډرامه یې د دې نه جوړه کړه. بنا که چېرته حکومت بیا هم وغواړي چې په همدغې د درغلیو نه ډکو انتخاباتو باندې بیا هم خلق پارلمان ته ولېږي، زه فکر کوم چې دا حکومت هم ملي پروسو هغه حرمت کې نه ساتي. د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره نه دغه انتخابات د منلو وړ دي، نه هغه آینده پارلمان چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې بنمنځته راځي، نه هغه پارلمان د موږ لپاره د منلو وړ دي.
شاین صاحب، تاسو ویل چې د انتخاباتو په ځندېدو همدارنګه بدرنګ انتخابات مو یاد کړل چې حکومت هم مقصر دی. د حکومت تر څنګ نور تاسو کوم عوامل بولئ چې انتخابات له عمله وځندېدل؟ انتخاباتو کې ساسي په وینا تقلب او درغلي وشولې، نور عوامل څه دي؟
په مجموع کې دلته په افغانستان کې د 1800 کالو په جریان کې ځینې حلقې دغه څه جوړې شوې چې هغه د امریکایانو په پیسو باندې د حد نه زیات وپرسېدل، او دا خلک چې حکومت په رګونو کې هم داخل دي، د حکومت په چوکاټ کې دغه فساد چې روان دی، د حکومت په رګونو کې چې د فساد کومه لړۍ ځغلي، د دغې فساد په نتیجه کې هغه خلک وتوانېدل چې د انتخاباتو د کمیسیون نه د دوکاندارۍ یو دوکانداری جوړه کړي، او هغلته د هر ولایت هغه خپل قیمت معلوم و چې په فلاني ولایت کې د کامیابۍ قیمت دغه دی، هغلته رایه او هغلته صاف رایه اصلا مطرح نه دی. هر چا چې په کومه کچه باندې پیسې وړاندې کولی شوی په هماغه کچه باندې په د انتخابات د کمیسیون نه امتیاز اخستو. د انتخاباتو کمیسیون او دغه ټول کمیشنران یې دا په دې لوبه کې ښکېل وو، د هغې خلکو غږې کلیپونه شته دي، د خلکو هغه معاملې چې ثبت شوي دي تر څو چې بیا دا خلک د دې سره غلطي ونه کړي، هغه ټول اسناد او شواهد موجود دي چې دې خلکو په کومه کچه باندې درغلي کړې، په کومه کچه باندې رایې خرڅې کړې دي. دا رایې خرڅې شوي دي، دا اصلا
شاین صاحب مننه غواړم. یو بل پوښتنه مطرح کوم، ما ډیر لاند جواب راکې ډیر ثانی. موږ تاسو د جمهوری ریاست انتخابات هم په مخ کې لرو، فکر کوي چې په اوسنۍ ظرفیتونو د اداراتو خصوصا د انتخاباتي اداراتو په اوسنۍ غړو سره کولای شو چې رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره کړو؟
ابداً، زه فکر نه کوم چې په دې ظرفیت سره موږ د ریاست جمهوری انتخابات ترسره کړو. او بله تدونه هم مهمه خبر ده چې دمو اولویت انتخابات نه دي، دمو اولویت سوله ده. موږ غوښتنه د افغانستان د حکومت نه ده چې د انتخاباتو د خبره نه دنیو ځل کړ شي. موږ ته د اول دغه د سولې چې کومه پروسه ده د کامیابۍ حتی ورسوي، موږ نه انتخاباتو ته ځو او نه په دې ظرفیتو باندې انتخابات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ډیر قدرمن اوریدونکو، بیا هم خراغ لاست. تاسو د خبرونې په سر کې واوري چې د رابرټ مولر د راپور بل سانسور شوی نسخه خبره شوه، او جمهور رئیس ترامپ وایي هیڅ ډول سازش په دې رپورت کې نشته او د عدالت مخه نه ده نیول شوې. د دې پوره رپورت به اوس تاسو ته وړاندې کوم. د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د راپور تر خپرېدو وروسته اوس د جمهور رئیس ترامپ لخوا د عدالت د مخنیوي په اړه په برخه کې نوې پوښتنې پیدا شوې دي. دیموکراتان په دې اړه د ډیرو معلوماتو غوښتنه کوي. پام وکړئ د دې خبر پوره رپورت ته.
له 22 میاشت وروسته د امریکا خلکو او کانګرس د پنځشنبه په ورځ د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون راپور ترلاسه کړ. راپور د ډونالد ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د سازش شواهد پیدا نه کړل، خو مولر او د هغه ټیم په دې اړه قضاوت ونه کړ چې جمهور رئیس د عدالت د مخنیوي هڅه کړې کنه. خو اوس دیموکراتان په راپور کې د خند د موضوع په ارتباط د نویو نخو در څرګندېدو په اړه کانګرس کې د ډیرو څیړنو غوښتنه کوي. جمهور رئیس ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوشاله معلومېده. زنن خوشاله یم، وویل شول چې هیڅ ډول سازش نشته او د عدالت مخه نه ده نیول شوې، هیڅ کله نه وو او هیڅ کله به نه وي. خو راپور د عدالت د مخنیوي په اړه یو شمیر پوښتنو ته بل ډول تصویر ورکوي. متعدد نښې ښکاره کوي چې جمهور رئیس په تحقیقاتو کې د نفوذ هڅه کړې ده. د اسوشیتد پرس څخه چارټ ډي وایي چې په یوه مورد کې جمهور رئیس ټرمپ د سپینې ماڼۍ مشاور ډان مکګین ته امر وکړ چې رابرټ مولر له دندې اخراج کړي.
Now McGahn rebuffed this effort, but it shows how the president at, and the report quotes him, saw the probe.
اوس مګیندا حسیرت کړی دی، اما دا ښکاره کوي چې جمهور رئیس او ریپورت څنګه د هغه نقل قول خسته. هغه تحقیقات د جمهور رئیس په توګه د خپل دندې د ختمېدو امکان ګڼلی وو او ځینې وختونه واکم له تهدید سره مخ کاوه. راپور په 2014 کال کې د ټرمپ د کمپاین د همکارانو او روسیې ترمنځ د متعددو اړیکو خبر ورکوي، خو په پای کې ویل کیږي چې د کمپاین او روسیې ترمنځ د سازش په اړه شواهد نه وو. خو مولر په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې جمهور رئیس د عدالت په وړاندې د خند رامنځته کېدو هڅه کړې. په راپور کې نه دی ویل شوي چې ټرمپ کوم جرم کړی، خو په عین وخت کې مبارک کړی هم نه دی. بلاخره د امریکا لوی ترنوال ویلیام بار پریکړه وکړه چې د عدالت د مخنیوي په برخه کې شواهد د راتلونکو قانوني اقداماتو حکم نه کوي. جلال دی چې آیا د جمهور رئیس اقدامات داسې و چې د عدالت مخه نیولې که نه، هغه تورونه د هغه برخلاف و چې ګواکې ده د تحقیقاتو مخه نیولې او کوم ناوړه نیت یې درلود. د کانګرس د اساسو د مجلس د قضایي کمیټې د مشر جرال ندلر په ګډون دیموکراتان د راپور په موندنه چې احتمالاً جمهور رئیس د عدالت د تطبیق مخه نه دی نیولې خوښ نه دي او د نورو تحقیقاتو ژمنه کړې ده. ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون واضح کړه چې هغه مبران نه دی او دا اوس د کانګرس مسؤلیت دی چې پر جمهور رئیس فشار راوړي څو د خپلو اقداماتو ځواب ووایي. کانګرس باید له هر ډول سانسور پرته بشپړ راپور او نور هغه مهم شواهد چې مولر موندلي ترلاسه کړي. خو یو شمېر شنونکي وایي چې د خند رامنځته کېدو په اړه پوښتنې کیدای شي د سپینې ماڼۍ لپاره یو دوامداره سرخوږی وي. له لوی څارنوال ویلیام بار څخه غوښتل شوی چې راتلونکې میاشت په کانګرس کې شهادت ورکړي او دیموکراتانو همدارنګه په نږدې راتلونکي کې د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون له مشر رابرټ مولر څخه د جزئیاتو د اورېدو غوښتنه کړې. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې تاسو دا هم اوریدل چې په مصر کې د اساسي قانون د تعدیل په هدف ټول پښتنه کیږي. دا ټول پښتنه په واکه تر 2013 میلادي کال پورې د اوسنی جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د پاتې کېدو او د پاوز د قدرت د زیاتېدو په هدف کیږي. د مصر پارلمان د سه شنبه پورې د قانون د تعدیل سره موافقه وکړه. پام وکړئ په دې هکړه د ریپورت. مصر په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه یو درې ورځنی سروې پیل کوي چې له دې سره به د دې هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی وکولی شي چې تر 2013 کال پورې په واک کې پاتې شي او کنه. دغه سروې د شنبې په ورځ پیلېږي. دا پریکړه له هغه وروسته وشوه چې د مصر پارلمان د سه شنبې په ورځ د قانون د تعدیل پر سر موافقه وکړه چې له مخې یې د دې هیواد د پاوز رول پیاوړی کوي او د اوسني ولسمشر عبدالفتاح السیسی د واک موده تر 2013 کال پورې غزیږي. اوس په مصر کې داسې اندېښنې شته چې ګواکې دغه تعدیل په مصر کې د ازادیو د له منځه وړلو سبب شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په 2013 کال کې د لومړني منتخب ولسمشر محمد مرسی د پوځي کودتا په کولو سره واک په لاس کې ونیو، چې وروسته بیا السیسی د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه اوس د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه دنده ترسره کوي چې په 2022 کال کې پای ته رسیږي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات په داسې حال کې کېږي چې د پارلمان اکثریت د السیسی پلویان دي او دغه تعدیل په پراخه توګه د وکیلانو لخوا تصویب شو. له دې سره به د ولسمشري موده د څلورو کالو څخه تر شپږو کالو پورې وغځیږي. د مصر د پارلمان غړی راشد شکری وایي،
موږ په سیاسي رهبری بشپړ باور لرو. د هغې لاسته راوړنو ته په کتو چې د ثبات، امنیت او خوندیتوب برخه کې ترلاسه کړي دي، موږ د اساسي قانون تعدیل تصویب کړ.
خو د مصر د حکومت مخالف مشران وایي چې دغه تعدیل د السیسی دیکتاتوري ته قانوني بڼه ورکوي او پرای ورکوونکو غږ کوي چې دغه تعدیل دې رد کړي. محمد حبیب د مصر د الکراما د ګوند غړی وایي،
مونږ پر مصریانو باندې غږ کوو چې له خپل اساسي قانون څخه د سرغړونې په تور د خپل اساسي قانون په وړاندې د سخت دریځې مخه ونیسي. مونږ پر دوی غږ کوو چې د ډار او ویرې څخه نور ووزي او دې تعدیل ته نه ووایي.
خو مصری رای ورکوونکي په دې موضوع کې ویشل شوي دي. مصری وګړی سید عبدالفتاح احمد وایي،
زه باور لرم چې په اساسي قانون کې اوسنی تعدیل د لاسته راوړنو بشپړولو لپاره اړین او مهم دی، ځکه اساسي قانون قرآن کریم نه دی. اساسي قانون د هیواد وضعیت ته په کتو تعدیل کېدای شي.
یو شمېر نور مصریان بیا مخالف نظر لري. آل امیر وایي،
زه د اساسي قانون تعدیل په کلکه غندم، ځکه چې دوی نظامی او ځواکمن واک پیاوړی کوي. دا غیر معمولی دی او د مدني نړۍ سره په مغایرت کې دی. یا 15 کلونو لپاره واک په اختیار کې لري او د بلې دورې لپاره مخکې تر مخکې ټاکل شوی وي.
د مصر ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د السیسی د مشرتابه ستاینه وکړه. دغه پخوانی جنرال په سیمه کې نفوذ لري او اوس د افریقا د اتحادیې د رسمي مراسمو مشري پر غاړه لري. خو کارپوهان وایي، یو رهبر ته دومره واک ورکول د ازادۍ لپاره خطرناک وي. حسن نفا د سیاسي علومو پروفیسور وایي،
په اساسي قانون کې د دیکتاتوري قانوني کول به د سیاسي سیستم لپاره خطرناک وي. کله چې د بیان د ازادۍ ټولې دروازې وتړلې شي او یوازې یو سړی یو غږ وي د ټولو مسلو په اړه پریکړه وکړي، دا به نور افراطیت او مایوسیت ته لاره هواره کړي.
السیسی د هغه واکمن ولسمشرانو په لیکو کې شاملېږي چې غواړي خپل واک پراخ کړي، لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان. ګالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د څه مهمه خبرونه ولندي زوري. په داس حال کې چې حکومت د دوهې د بین الافغاني کانفرنس د لغوه کېدو پړه د قطر په حکومت اچولې ده، خو طالبانو ادعا کړې ده چې غونډه د افغانستان د حکومت په خاطر ځنډېدلې ده. په همدې حال کې مخکنی جمهور رئیس احمد کرزی وایي، په افغانستان کې یوازې په هغه صورت کې سوله راتلی شي چې د طالبانو په شمول ټول افغانان په خپلو کې سره کښېني او خبرې وکړي. ښاغلی کرزی همدارنګه د قطر د غونډې په ځنډېدو خفګان وښود او زیاته کړه چې د دې غونډې د ځنډېدو ملامتي په هیڅ ډلې نه اچوي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي، د ګیرو ولسوالۍ د مرکز د نیولو په اړه د طالبانو ادعا ردوي. د هرات په ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي، د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست دننه چاودنه شوې ده. 15 تنه امنیتي عسکر پکې وژل شوي دي. په ترکیه کې چارواکو دوه کسان نیولي دي چې شک کېږي د عربي متحده اماراتو لپاره یې جاسوسي کوله. د پاکستان صدر اعظم نن ویلي دي چې د افغانستان حکومت ته زولندیز نه کوي، ځکه چې هغوی یې لسوهنه ګڼي. صدر اعظم عمران خان همدارنګه ویلي دي، که لازمه وي د خپل حکومت په کابینه کې به نور تغییرات هم راولي. عمران خان تیره ورځ د مالی وزارت لپاره نوی وزیر وټاکه او د نهو نورو وزیرانو د کار ځایونه یې تغییر او تبدیل کړل. په سودان کې مظاهرچیان وایي، موقتی شورا د زر تر زره جوړ شي او وخت د نظامیانو نه ملکی ادارې ته وسپارل شي. د امریکا د استازو د مجلس د قضایي کمیټې مشر جیرول ناډلر نن د جمعې په ورځ په رسمي ډول د عدلیې وزارت نه غوښتي دي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د ځانګړي تحقیق کوونکي رابرټ مولر بشپړ تحقیقاتي راپور دې د استازو مجلس ته وسپارل شي. د هیواد نه بهر اوسیدونکو مصریانو په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره رایګیری شروع کړې ده. که اساسي قانون بدل شي، اوسنی جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به تر 2013 کال پورې د مصر جمهور رئیس وي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونې پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې دوام لري. تر بیا مو په پاک الله سپارم.